شپې 9 بجې شوې. زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې وایي له امریکایي ځواکونو پاتې وسلې او تجهیزات پر نورو اړخونو پلورلی دي. په امریکا کې ډیره د افغانستان د سولې د څار نادولتي ټولنې په خپل یو وروستي راپور کې ویلي وو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د وسلو د پلور او پیر بازار تود شوی دی. په راپور کې راغلي چې د دې پلور او پیر ډیره برخه په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا په امریکا کې د ځینو کړیو ادعا بللې ده او نن یې پر خپل ټویټر ولیکل چې دا راپور حقیقت نه لري. ښاغلی مجاهد وایي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته ټولې وسلې، تجهیزات او وسایط د هیواد په ډیپوګانو او ذخایرو کې خوندي شوي او هیڅ چاته اجازه نشته چې ان یو میل وسله قاچاق کړي یا یې وپلوري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولای شي په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کړي. آصف درانی له پښتو یو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس هلته د تروریستانو پر پټنځایونو حملې کولای شي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران اسلام آباد ته وسپاري. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ایران د کردانو سیاسي فعال پیمان ګلوانی په شمال لویدیځ اورمیا ښار کې د استخباراتو په توقیف ځای کې مړ شوی دی. له دې تقریبا 4 ساعته مخکې یو بل سیاسي بندي موسی اسماعیلی هم په همدې زندان کې مړ شوی و. د ایراني کردانو د بشري حقونو ډله هنګوا وایي ګلوانی پرون له توقیف ځای څخه د اورمیا ښار خمیني روغتون ته لیږدېدو وروسته هلته سا ورکړه. ګلوانی د جون په 15مه هغه مهال ونیول شو چې امنیتي ځواکونو په مهاباد ښار کې له کوره وایست. د ګلوانی کورنۍ که څه هم بیا بیا هڅې وکړې چې د هغه د نیول کېدو علت روښانه کړي، خو له چارواکو څخه یې هېڅ ځواب ترلاسه نه کړ. د کورتپا خبري اژانس د راپور له مخې ګلوانی له یوه مخالف کورد ګوند سره یو ځای شوی و. کرملین تایید کړی ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ملیشو له مشر ایفګنی پریګوژین سره کتلی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل پوتین او پریګوژین د جون په 9مه یوازې 15 ورځې وروسته له دې چې د ملیشو د قمندان بغاوت وکړ سره لیدلی. پیسکوف وویل دا لیدنه له 15 کسانو سره چې د واګنر ملیشو سرګروپان پکې وو د 3 ساعته لیدنې پر مهال وشوه. د قمندانانو له پوتین سره ژمنه وکړه چې د ده په امر به د اوکراین ضد جګړې ته دوام ورکوي. پیسکوف ونه ویل چې پریګوژین اوس مهال په کوم ځای کې دی او د غونډې په اړه یې هم نور جزئیات ورنه کړل. او په پام کې ده چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سبا سره مخامخ شي. د بنګلاديش په کوربتوب د دې لړۍ 2-3 لوبې افغانستان ګټلې چې لومړی د باران له کبله د 2 وقفو په پای کې د افغانستان په ګټه اعلان شوه او بلې هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. د دواړو لوبډلو دریمه لوبه سبا د جولای په 11مه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي او پایله به د افغانستان لپاره بې توپیره وي، ځکه لوبلړۍ افغانستان لا پخوا ګټلې. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15مه نیټه په هند کې پیلېږي هم افغانستان لومړۍ لوبه چې د جولای په 9مه به وي له بنګلاديش سره پلان شوې ده. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. وابورې چې د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې هر هیواد د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو په اساس په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کولای شي.
تاسو د یون سیکورټی کونسل ریزولوشن وای هغه انډر چپټر 7 لاندې دي. تاسو که خوشحال که نه خوشحال دغه ریزولوشنز امپلیمنټیبل ده.
د مقتدرو ښځو غورځنګ د سنگار ځایونو د تړل کېدو د پریکړې په اړه وایي طالبانو د ښځو اقتصادي سرچینې هم وتروړلې. د څښاک د اوبو له کمښت څخه د کابل ښاریانو له شکایتونو مو هم خبرو. میرمن ادبی بهیر د نامتو لیکوال نصیر احمد احمدی د تلین په مناسبت د هغه یادغونډه جوړه کړې وه.
پلومنی برخه کی د احمدی صاحب د کیسو په موضوعات او دغه په کارونو او بیا په دوهمه برخه کی د هنر پر اغیز باندې مونږ خبري وکړلې.
په 25 دقیقه بحث کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونه شار بوچی وای طالبان په نړیواله ټولنه کې د ګډون لپاره باید د یو لړ اساسي ګامونه پورته کړي.
سړی حیران پاتې شي په داسې حالاتو کې کله چې داسې راپور هم لیکل کېږي چې بیا ملګري ملتونه نړیوال زبر ځواکونه ولې داسې چپه او غلي پاتې دي په دغه برخه کې.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قدرمن اوریدونکو ورزو لمړی موضوع راخلو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي وای په افغانستان کې د بی پیلوټه الوتکو حمله د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر بنسټ کیږي او هر هیواد حق لري چې د همدې پریکړلیک پر بنسټ هلته ترهګر پنه خکړي. اسف دا خبره او بخې اسف دورانی دا خبره پرون د پښتو پنوم پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. هغه د هم ویل دي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې و نو ځکه امریکایي بی پیلوټه الوتکې هغه پنه خکړ. په دې اړه جزئیات امید ظاهرمل راکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استازي اسف دورانی په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکو او د پاکستان د هوایی بریدونو دفاع کوي او وایي دا بریدونه د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر بنسټ کیږي. هغه پرون د هم پښتو په نوم له یو پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې افغانستان یو خپلواک هیواد وباله او د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په یو مستقل هیواد کې د بل هیواد الوتکې بمبار کول شي وویل.
بالکل کول شي. په دې چې بیا تاسو د یون سیکورټی کونسل رزولوشن 1368 او 1373 هغه انډر چپټر 7 لاندې دي. تاسو که خوشحاله که نه خوشحاله دغه رزولوشنز امپلیمنټیبل ده او څوک چې ټررس لري ته جواب دی چې هغه څنګه د ستا په خاور.
وقت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په کابل او ځینو نورو ولایتونو او تر خوای پاکستاني الوتکو په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه کړي دي. تر خوای د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب په خپل ورستۍ مرکه کې چې تولونیوس خصوصي تلویزیون سره یې کړي د افغانستان فضا د امریکا تر اشغال لاندې وبلله. هغه وړاندې ویلي و چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د جاسوسۍ لپاره کاروي او پاکستان باید د دې کار مخنیوی وکړي. خو آصف دورانی په خپله مرکه کې په روښانو ټکو وویل چې پاکستان باید د هغه څه مسؤول ونه بلل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورای تایید کړی دی. هغه د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو ننګه وکړه او زیاته یې کړه.
امریکایان هلته حمله کړې ده په افغانستان کې. ایمل الزواهری په کابل کې و. هغه یو نون ټررسټ دی. هغه د رزولوشن 1267 او رزولوشن 1373 لاندې راځي. چپټر 7 دی. دا هغه په زوري بدا انفورس کوي.
د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په اړه ویلي و چې په دې اړه څېړنه کوي خو د دې څېړنو پایله تر اوسه معلومه نشوه. امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د تیر میلادي کال د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې دوی د القاعده شبکې مشر په کابل کې وژلی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د آصف دورانی د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استازي داسې مال په افغانستان کې د نورو هیوادونو د هوایی بریدونو دفاع کوي او د ترهګرو د ځپلو نوم ورکوي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې پاکستان کې ترهګر میشتي او نړیوال یې باید پر ضد اقدام وکړي. تر خوای هند او په خپله د امریکا د متحده ایالاتو بیلابیلو چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي د پولي خدماتو پر شرکتونو یو لړ نوي محدودیتونه لګولې دي. د افغانستان بانک ویان وایي صرافیانې او د پولي خدماتو شرکتونه نور نو نشي کولی چې له مشتریانو امانت پیسې واخلي او یا مشتریانو ته پور ورکړي. خو صرافان وایي داسې مهال چې په افغانستان کې بانکونه هم د خلکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی پر صرافیو محدودیتونه اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتولی شي. همایون هیواد او په دې اړه نور تفصیل.
د طالبانو حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک وایي صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه له دې وروسته نشي کولی چې له مشتریانو امانت واخلي او یا هم مشتریانو ته پور ورکړي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري په هغه ویډیو کې چې د یکشنبې په ورځ ناوخته د دې بانک پر ټویټر خپره شوې د یو شمېر نورو محدودیتونو یادونه هم کړې ده. نوموړی وایي
د صرافۍ او پولي خدمتونو وړاندې کوونکي نشي کولی چې له مشتریانو څخه امانتونه واخلي، مشتریانو ته پور ورکړي، د اداینو سیستم عملیات برابر کړي، د بایولرونکو سندونو خدمتونه وړاندې کړي او د بایولرونکو سندونو د لیک سیستمونه وکاروي.
د افغانستان بانک ویان همداشان وایي چې صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه د ثبت لپاره نور نشي کولای چې غیر رسمي کتابونه وکاروي او همدا ډول هغه اشخاص چې جواز نه لري د صرافۍ او د پولي خدمتونو د ترسره کولو اجازه نه لري. خو ځینې صرافان بیا وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې بانکي سیستمونه له ستونزو سره مخ دي او خلکو ته خدمات نشي وړاندې کولای، په صرافیو محدودیتونه لګول اقتصادي ستونزې نور هم ډیرولای شي. په کابل کې یو صراف اسحاق علي احمدي وایي
متوجه موشمه میبینیم کې
تر هغه ځای چې موږ ګورو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه په بازار کې پیسې نشته چې یو کسبګر په هغه کار وکړي. کچیرې پیسې امانت صرافیو ته ورکول کېدي، صرافانو کولای شول چې دا پیسې بازار ته تزریق کړي او دا کار د هیواد د اقتصاد لپاره ډیر ښه وو.
یو بل صراف حاجي بهرام زدران که څه هم وایي تازه لګېدلې محدودیتونه به د ده پر کار ډېر اغېز ونه لري، خو نوموړی غوښتنه کوي چې د افغانستان بانک دې د جوازونو په برخه کې د صرافانو ستونزې حل کړي او د هغوی د کار د قانوني کېدو لپاره د جوازونه ورکړي.
ځنه خلکو پیسې جمع کړي دي او نمائندګۍ ما خسته دي، خو د موږ افغانستان بانک نه د هیله ده او د غوښتنه ده او د مخایشته چې دغه څومره صرافان چې دغه غوښتنه کوي جواز دغه ته بیټولو ته جواز ورکړي.
اقتصاد پوه محب شریف وایي که څه هم په صرافیو او د پولي خدمتونو په شرکتونو تازه لګېدلې محدودیتونه به په لنډ وخت کې تاواني وي، خو په خبره یې په اوږد مهال کې په دې خاطر چې افغانستان په مالي برخه کې له بندیزونو سره مخ نشي دا اقدام ګټور بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تر اوسه پورې په سپین لیست کې دی او هیڅ ډول مشکل نه لري. که چیرې دغسې معاملات زیات شي زما ویره دا ده چې نړیوال به د افغانستان په ضد باندې بیا ګام پورته کوي. اما په یو ډول باندې د صرافیو معاملات محدودول که په لنډ مهال باندې کوم ضرر هم لري، خو په اوږد مهال باندې که چیرې قانوني منظم او شفاف کړی شي د هغوی کړنې دا د افغانستان او صرافانو د افغانستان بانک او د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې دي.
د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم په صرافیو او د پولي خدمتونو په شرکتونو یو لړ بندیزونه لګولي وو او همدا ډول د ضمانت په پیسو کې زیاتوالی راوستی وو چې له امله یې صرافانو اعتراض هم کړی وو. د صرافانو په وینا لا هم یادې ستونزې نه دي حل شوي او د ډیرو صرافانو جوازونه نه دي ورکړل شوي چې د دوی په خبره له امله یې ځینې صرافان د هیواد پرېښودو ته هم اړ شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. یو شمیر معترض ښځې چې ځان د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ بولي د سنګارتونونو د بندېدو د پریکړې په غبرګون کې وایي چې طالبانو له ښځو وروستي اقتصادي بنسټونه هم وتروړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د زمري د میاشتې له درېیمې وروسته ښځینه سنګارتونونه فعالیت نشي کولی. د مقتدرو ښځو غورځنګ په یو بیان او ځینو ویډیوګانو کې چې ازادۍ راډیو ته یې رالیږلي ویلي چې طالبانو په تیرو درویشتو میاشتو کې ښځې د ژوند له ټولو چارو لرې کړي دي.
یو شمیر معترضې ښځې چې ځانونه د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ غړي معرفي کوي وایي د طالبانو لخوا د ښځینه سنګارتونونو تړل کېدو وښوده چې دوی د ښځو له ځپونکو کړنو لاس نه اخلي. د غورځنګ د دوشنبې په ورځ یوه اعلامیه کې طالبان په جنسیتي اپارتاید تورن کړي چې له قوله یې د دوی وروستي اقتصادي بنسټونه یې هم ترې واخیستل. په دې اعلامیه کې زیاته شوې طالبان وروستیو درویشتو میاشتو کې ښځې د ژوند له ټولو چارو لرې کړي دي. خو د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ یوې غړي ازادي راډیو ته رالیږلي ویډیو کې د خپلو مبارزو د دوام په اړه ویلي
طالبانو د افغان ښځو ژوند بحران ته وړی او د محدودیتونو په لګولو سره ښځې له ټولو ټولنیزو سیاسي فرهنګي او آن ابتدایي حقه چې زده کړه ده محرومې کړي دي. طالبانو په دې سیاستونو سره ثابته کړه چې د شل کاله وړاندې سیاست نه دی بدل شوی.
وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له درېیمې وروسته ښځینه سنګارتونونه د فعالیت حق نه لري. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر په یوه ویډیو کې ادعا وکړه چې دوی دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته پکتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ خپل اعلامیه کې لیکلي د هغو ښځو غږ چې نږدې دوه کاله کېږي د خپلو حقونو د غوښتو لپاره واټونو ته راووتې او اعتراضونه یې وکړل په ټپېدو دی. د اعلامیه کې دا شوی چې اوس یو شمیر ښځې د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو لپاره په عامو لارو واټونو کې کار کولو ته راوتې دي. په یو شمیر هغو ویډیوګانو کې چې د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ ازادي راډیو ته رالیږلي لیدل کېږي چې له دې ښځو دوی په چادري کې د یو واټ تر څنګ ناستې دي، تر مخه یې تله یخي او له خلکو غواړي چې د 500 افغانیو په ورکړې سره خپل ځانونه وتلي. د مشتریانو د پام را اړولو لپاره د دې ښځو غږ په یو ویډیو کې ثبت شوی او وروسته بیا په ژړغوني غږ د چادرۍ لاندې یو متن په دې ډول ولولي.
موږ د معترضو ښځو له ډلې یو، خو د بېوزلۍ، بېوزګارۍ او لوږې له امله مو دا کار پیل کړ. لوړې زده کړې او لوړ مهارتونه لرو، خو څه وکړو چې د باعزته کار اجازه نه لرو.
تېرو دوو ورځو کې یو شمېر نورو معترضو ښځو هم د طالبانو لخوا په افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله اعتراضیه غونډې جوړې کړې وې. طالبان واک ته له رسېدو وروسته په ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي، زده کړو او کار برخو کې په افغان جنو او ښځو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. دا بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې افغان جنو او ښځو ته یې د شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه ورکړي او په دې اړه یې د نورو غوښتنې او وړاندیزونه رد کړي دي.
د مقتدر ښځو د غورځنګ د اعتراض په اړه راپور مو اورېده. یو شمېر نجونې او ښځې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له تحصیل او کاره بې برخې شوي، په رواني ناروغیو اخته شوي دي. د نجونو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د طالبانو محدودیتونه د دې سبب شوي چې په منظم ډول ارواپوهانو ته ورشي. یو شمېر ارواپوهان هم تاییدوي چې اوس په رواني ستونزو اخته ډېرې نجونې او ښځې دوی ته مراجعه کوي.
د سیکاری چې د نجونو پر زده کړو او د خزو پر کار د طالبانو وروستیو محدودیتونو د خزو او نجونو ترمنځ رواني ستونزې ډېرې کړې دي. مینا یوسفی چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله وایي، له زده کړو د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوې او دې ناهیلۍ پر رواني ناروغۍ اخته کړې.
از پوهنتون بیرون رانده شدیم، با گریا و با
له پوهنتون و شړل شو، په ژړا او په ناهیلۍ کور ته ستنې شو. اقتصادي ستونزې او له تحصیل پاتې کېدو زموږ پر روان ناوړه اغیز وکړ. بې فکره او ناهیلي شوم او ارواپوه ته ورغلم. اوس نو درمل خورم او د ژور خفګان مشورې اخلم او په دې سره مې ستونزې څنڅه کمې شوې.
حل ګرځیده.
د وی دولتي ادارې پخوانی کارکونکو خاطرې ازادي راډیو ته ویل، د کار او مالی عاید د لاسرسلو له امله ناروغه شوی او اوس هم رواني حالت ښه نه دی.
حالت رویم خیلی خراب بود و فعلا هم خراب.
رواني حالت می ډیر خراب او اوس هم داسې دی. ما له یو ډاکټر سره خبره کړې و، پونه کې د وسلې کور ته راته، ما ته به یې مشورې راکولې، ما به ترې لږ استفاده کوله. رواني حالت می لږ ښه شو. له ماشومانو سره به مې تاوتریخوالی کوه او په کور کې به مې شخړه کوله. اوس ګورو چې د نجونو او ښځو په مخ پوهنتون او د کار دروازې تړلې دي او ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته شوي.
په ورته وخت کې یو شمېر ارواپوهان هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په رواني ستونزو د اخته کسانو د شمېر ډېروالی تاییدوي. د رواني ناروغیو و متخصص ایمان صافی ازادۍ راډیو ته وویل،
مثلا ډیپریشن، استراپ، ناامیدی،
ځکه چې د تعلیم، تحصیل او کار لاس ورکول په خپل د دندې له لاسه تلو لامل کیږي، نو دا وضعیت ستونزې زیږوي. په ژور خفګان او ناهیلي د اخته کسانو شمېر ډېر شوی، ځکه په لومړۍ ورځو کې اټکل دا و چې ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پیل شي، خو کله چې داسې ونه شول نو اوس ژور خفګان او ناهیلي ډېره شوې ده. خو کې زموږ ناروغان ډېر شوي.
بل لور ته ارواپو او د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی هم تاییدوي چې د مرکز ته پورتلونکو رواني ناروغۍ د اخته کسانو شمېر دوه برابره شوی.
تعداد از مراجعان ما هم که بسیار
مو په اونۍ کې دوه ورځې مشورتي ناستې کولې، اوس دا ناستې دوه برابرې ډېرې شوې. د بېلګې په توګه پخوا که زموږ مراجعین 1500 کسانو، نو اوس 2500 او 3000 کسانو ته رسېدلي. هو دا خبره رښتیا ده، زموږ مراجعین ډېری هغه نجونې او ښځې دي چې پوهنتون او مکتب یې په مخ تړل شوی، او زموږ دفتر هم چې د مشورو ورکولو کلینیک دی له بده مرغه له همداسې یو وضعیت سره مخ دی.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل تازه ګڼه کې لیکلي چې ډېر شمېر نجونې د طالبانو له لوري له زده کړو او کاره د بې برخه کېدو له امله په رواني ناروغیو اخته شوي. ورځپاڼې د یوه ارواپوه له خولې لیکلي، ښځې او نجونې له دې ویره لري چې له دې وروسته به هېڅکله ښوونځي او پوهنتون ته بیرته ستنې نه شي او د کار اجازه به ورنه کړل شي. د ارواپو واشنگټن پوسټ ته ویلي چې افغان مېرمنې ځان ګوښه احساسوي او رواني حالت یې ډېر ځپل شوی. پر افغانستان له بیا ځل واکمنېدو وروسته طالبانو د زده کړو، کار، له محرم پرته اوږد سفر، تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته د تګ په ګډون افغان مېرمنې له ګڼو اساسي حقونو بې برخې کړي.
په دې برخه کې تر ټولو وروستی محدودیت د خزینه سینګارتونونو تړل وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان روانو مسایلو ته ورزو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د یو خپلواکې ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50,000 روسان وشل شوي دي. دغه احصایوي ارزونه د روسیې د دوو خپلواکو رسنیو لخوا د جرمني د توبینګن پوهنتون د احصایې د یو استاد په همکارۍ شوې ده. روسیې تر دې مخکې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6,000 سرتیرو وژل تایید کړي. اسدالله لودین او د موضوع نور تفصیل.
په دغه ارزونه کې چې اوکراین کې د مسکاو د رښتینی انساني بیې یو راز ښکاره شوی، د روسیې له دولتي ارقامو او یو شمېر نورو سرچینو استفاده شوې ده. دا ارزونه داسې مهال خپره شوې چې د اسوشیتد پریس اجانس په وینا، کیف او مسکاو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې معلومات په وخت نشری کول. نوې خپره شوې احصایوي ارزونه د روسیې د دوو خپلواکو رسنیزو بنسټونو میډیازونا او میدوزا لخوا چې په تبعید کې فعالیت کوي ترسره شوې. میډیازونا د بی بی سی له روسي څانګې سره په ګډه د رضاکارانو د یوې شبکې په مرسته د خپل احصایې لپاره د ټولنیزو رسنیو له پوستونو او د قبرونو له لوحو او انځورونو ګټه اخیستې ده. له دغې لارې د همدې جولای میاشتې تر ومې نیټې د 2,423 روسي سرتیرو مړینه مشخصه شوې. پر دې سربېره د احصایې د راټولولو پر مهال د میراث د ثبت دفترونو ته هم مراجعه شوې چې ښیي 2022 او 2023 کال کې د هغو کسانو د میراث قضیې د پام وړ زیاتوالی ښیي چې سنونه یې د 1500 او 900 کلونو ترمنځ دي. د روسیې خپلواکو رسنیو میډیازونا او میدوزا د جرمني د توبینګن پوهنتون د یو څېړونکي دیمیتری کوبک په همکارۍ موندلې چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله نږدې 50,000 روسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت سملاسي د دغې خپرې شوې ارزونې په اړه تبصره نه ده کړې. د روسیې خبریالان او فعالان وایي په دغه هیواد کې د پوځي مرګ ژوبلې په اړه راپور ورکونه له ډیرو ننګونو سره مخامخ ده، او هغه څوک چې دا کار کوي ځورول کیږي او له جنایي احتمالي تورونو سره مخامخیږي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت د اوکراین د جګړې په یو کال کې د شاوخوا 3,000 روسانو د وژنې یادونه کړې، خو په تیره فبروري میاشته کې د بریتانیا دفاع وزارت وویل د اوکراین په جګړه کې به په تقریبي ډول د 3,000 په شاوخوا کې روسان وژل شوي وي. روسیې بیا تر دې وړاندې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6,000 سرتیرو وژنه تایید کړې. په نوې ارزونه کې ویل شوي چې لا هم یو شمېر روسان ترې تم دي چې مړینه یې تایید نه ده، او ترڅنګ ویل شوي چې په ارزونه کې د هغو اوکراینی اتباعو مړینه هم نه ده شامله چې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د روسي ځواکونو ترڅنګ جنګیږي.
له خبرونو ور اخوا
سموږ غاګله ازادي راډیو اوري. یو شمیر کابل خاریان وای په دوه درې ورځو کې یوازې د یو یا دوه ساعتونو لپاره د نلونو له اوبو ګټه اخیستای شي، چې دا د دوی په وینا د خوراک او څښاک لپاره هم بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوبو د کمښت ترڅنګ په ټانکرونو کې د اوبو له قیمتۍ نه هم شکایت کوي.
شمو آبرسانی هم مراجعه کردیم، دو بوره سوالو شرکت تلاړو، ویل یې د خدای شکر کوي چې هم دومره اوبه هم در رسیږي. نورو شرکتونو خپل مشتریان بیخي ځواب کړی دي، موږ خو دوه درې ورځو کې یې دوه ساعته درکوو، په همدې شکر وباسي.
مرسال د کابل ښار د دیار لسمې ناحیې د قلعه قاضي سیمې اوسیدونکي ده. دا د اوبو له کمښته شکایت کوي. نوموړي وایي چې دوی د اړتیا وړ اوبه نه لري.
دای فصل بهی ګرمی
په دې سره وړي کې موږ دومره اوبل روچی یوازې د څکا لپاره کیږي. دا خالی او منځلو حویلې منځلو او داسې نور ضروری کارونه لپاره اوب نشو پیدا کولای. کابل داسې ځای دی چې هر کور دوه یا درې ونې په حویلې کې لري، هغه تګی دی اوب نشو ورکولای.
د اوبو د کمښت ستونزه د دې لامل شوې چې د اوبو یو شمېر شرکتونه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ټانکرونو له لارې اوب وپلوري. خلک وایي له دې اوبو خاد د څښاک لپاره ګټه اخلي. د کابل ښار د دیار لسمې ناحیې د پل خشک اوسیدونکی علي هم د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې دا لام دغو ټانکرونو څخه 40 لیټره اوبه له 150 تر 150 افغانیو پورې اخلي.
بعد از 42 ساعت دو روز بعد سه روز بعد
له 23 ساعتونو وروسته دو درې ورځې پس اوبه یو ځل راځي. په ساعتونو ولاړیو چې نوبت راورسیږي، ټانکر په 150 هم 150 افغانۍ باندې اوبه خرڅوي.
د کابل ښار د تایمنی پروژې اوسیدونکو فریه هم په خپل سیمه کې د اوبو له کمښت څخه سر ټکوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
دی وخت بسیار کم شده، خصوصا د
په دې وختونو کې اوبه ډېرې کمې شوې. په تیره بیا په بلاکونو کې په اپارټمنونو کې بیخي اوبه نه وي. دوه درې ورځې وروسته اوبه راځي، هغه هم د شپې 12 بجې، 1 بجې، 2 بجې، ټوله شپه وي خورته ناست یو. د اوبو فشار هم ډېر کم وي. دریم او څلورم منزل ته سمې نه رسیږي. په ډېرې سختۍ سره یو 200 لو اوبه اخلو.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي یاسمین د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اوبو د کمښت ستونزې ته دې جدي پاملرنه وکړي.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رسو رحیسی وچدی. حکومت دی برخی تا پاملر نوکری دا خود حل لرنه دا چی خلق پا ساعتونو نلونو او بامبو تا پلی ککی ستلونو سره کتار و لروی
و مختل پدیاره دی طالبان دی حکومت دی بو او بریخنا وزارت نظر هم بولی رو. خود دیگه وزارت وین اختر محمد دیگه راپورت ترخ پری دلو پوریس من پختنو تا زواب و نبیلی. خود تردی مخی دیگه وزارت ویلی و چی کابل دی بول کمخت سر مختی او سکال دیزمکی لان دی بو کچا تر درینی مترو پوری خکتا شویده. دی اقلیم دی بدلون او وچکالی لعمل دی افغانستان دی پلازمین پا گردون پی یوش میر خارونو که دی بو دی کمخت سونزه زیاده شویده.
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې یو رستای راپور لرو. د افغان خځو آنلاین ادبي بهیر پرون د مشهور کیسه لیکوال او ناولیست نصیر احمد احمدی د دوهم تلین په پار د هغه د ادبي خدماتو او اثرو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ډیره لیکوالو خځو د احمدی پر ژوند او اثرو خپل مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدی د 2008 کال د جولای په 10مه د کورونا د ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات شو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
کورونا وبا سړه شو، خو د افغانستان د ادبي کړه یو داسې غمه یې له ځان سره یووړ چې غم به یې کله هم سوړ نه شي. نصیر احمد احمدی هغه څوک چې په لنډ وخت کې د افغانستان داستاني ادب ته ډیر څه ورکړل. نن دروازه د احمدی دوهم تلین دی. هغه د 1400 زیږدیز کال د چنګاښ په 19مه د کورونا ناروغۍ له امله وفات شو. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر پرون ناوخته په خپل ځانګړې غونډه کې د هغې یا تازه او د ژوند او لیکوالۍ پر بیلابیلو برخو یې خبرې وکړې. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یوې غړې او کیسه لیکوالې ځلانور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه په دوو برخو ویشل شوې وه، چې په لومړۍ برخه کې د احمدی صاحب د کیسو په موضوعاتو او دغه په کارونو، او بیا په دوهمه برخه کې د ده د کار یا د هنر پر اغېز باندې مونږ خبرې وکړلې.
اغلی نور وایي دې غونډه کې له 150 زیاتو افغان لیکوالو نجونو او میرمنو ګډون کړی و چې په لسګونو مقالې پکې واورول شوې. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یوه بله غړې کیسه لیکواله میمونه کامران چې په خبره یې دروازه د احمدی اثارو ورنه لیکواله جوړه کړې وایي هغه په خپلو اثارو کې افغان میرمنو ته خدمت کړی او د دوی د ژوند ناخوالې انځور کړې دي.
نصیر احمد احمدی ټولنې او په خاصه توګه میرمنو ته خدمت کړی دی چې د هغو ژوند ناخوالې په خپلو لیکنو کې یادې کړې دي. په ټولنه کې د ښځو په بدبختۍ، په ښځو ظلم، تعلیم نه کول، ښځو ته په کمه کتل او همدا ډول د ټولنې ټولی بونه او زورتیاوی په ګوته کړی دی. نصیر احمد احمدی یو له هغو لیکوالانو څخه و چې د هغه د اثارو د مطالعې په برکت ما وکولای شو چې کیسې ولیکم.
نو موړی وای چې دروازه د احمدی هر لیکنه او هر پنځونه د ټولنې د درد هنداره و. ل نصیر احمد احمدی لک تر لګه 25 چاپ شوی اثر پاتې دي چې ډېرې ناولونه دي. ل دې ډلې رڼا، بغدادي پیر یا ډیوډ جونز، زرو، نیک، جوجو، بوډا او د لیوانو پلونه، اغزن سیم، رنګه غوګونه، بړبوکۍ، پټان، خونکار او د دورستای ناول د غنې ځاله یادولی شو. افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکی محمد انور وفا سمندر هم د نصیر احمد احمدی اثر د حقایقو هنداره بولی او زیاتوي چې د هغه په اثارو کې د تاریخ هیر او ورک سفر کې هم راتازه شوی دی.
نصیر احمد احمدی چې اوس له موږ سره نشته، پښتو کیسه ایز ادب ته شتمنه پانګه پرېښې ده. کومې کیسې او کوم ناولونه چې هغه لیکلي دي د حقایقو هنداره دي. د افغاني ټولنې څېره د ده په 50 کې لورایه ښکاري. حتی د تاریخ ورک او هیر سفر کې د ده په ناولونو کې را تازه شوي ژوندي شوي دي.
بابا دای پیری یو کار بیلګه ده.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر وایي د دوی لخوا د نصیر احمد احمدی د دوهم تلین د ځانګړې غونډې مقالې به په کتابي ډول هم چاپ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر وایي چې د ارواښد احمدی وروستی اثر چې د باچا خان ژوندلیک دی او ارواښد احمدی په انځوریز نثر کښلی دوی غږیز کړی او په آنلاین بڼه یې خپور کړی.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمایي کې 25 دقیقې بس لرو، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت هغه راپورونه ردوي چې ویل امریکایي ځواکونو پاتې وسلې او تجهیزات پر نورو اړخونو پلورلې دي. په امریکا کې ډیره د افغانستان د سولې د څار نه دولتي ټولنې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د وسلو د پلور او پیر بازار تود شوی. په راپور کې راغلي چې د دې پلور او پیر ډیره برخه په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا په امریکا کې د ځینو کړیو ادعا بللې او نن یې پر خپل ټویټر ولیکل چې دا راپور حقیقت نه لري. ښاغلی مجاهد وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته ټولې وسلې، تجهیزات او وسایط د هیواد په ډیپوګانو او ذخایرو کې خوندي شوي او هیچا ته اجازه نشته چې ان یو میل وسله قاچاق کړي یا یې وپلوري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولی شي په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کړي. اسف درانی له پښتو یو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس هلته د تروریستانو پر پټنځایونو حملې کولی شي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران پاکستان ته وسپاري. د ایران د کردانو سیاسي فعال پیمان ګلوانی په شمال لویدیز اورمیا ښار کې د استخباراتو په توقیف ځای کې مړ شوی. له دې تقریبا 4 ساعته مخکې یو بل سیاسي بندي موسا اسماعیلی هم په همدې زندان کې مړ شوی و. د ایراني کردانو د بشري حقونو ډله هنګوا وایي ګلوانی پرون له توقیف ځای څخه د اورمیا ښار خمینی روغتون ته له لیږدېدو وروسته هلته سا ورکړه. ګلوانی د جون په 25مه هغه مهال ونیول شو چې امنیتي ځواکونو په مهاباد ښار کې له کوره وایست. د ګلوانی کورنۍ که څه هم بیا بیا هڅې کړي چې د هغه د نیول کېدو علت روښانه کړي، خو له چارواکو څخه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. کرملن تایید کړی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ملیشو له مشر ایفګینی پریګوژین سره کتلی دي. د کرملن میان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل پوتین او پریګوژین د جون په 29مه یوازې 15 ورځې وروسته له دې چې د ملیشو د قمندان بغاوت وکړ سره ولیدل. پیسکوف وویل دا لیدنه له 15 کسانو سره چې د واګنر ملیشو سرګروپان پکې وو د 3 ساعته لیدنې پر مهال وشوه. د قمندانانو له پوتین سره ژمنه وکړه چې د ده په امر به د اوکراین پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. پیسکوف ونه ویل چې پریګوژین اوس مهال په کوم ځای کې دی او د غونډې په اړه نور جزئیات هم ورنکړل. او په پام کې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. د بنگلاديش په کوربتوب د دې لړۍ 2-3 لوبې افغانستان ګټلې چې لومړی یې د باران له کبله د 2 وقفو په پای کې د افغانستان په ګټه اعلان شوه او بله هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. د دواړو لوبډلو درېیمه لوبه سبا د جولای په 11مه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي او پایله به د افغانستان لپاره بې توپیره وي، ځکه لوبلړۍ افغانستان لا پخوا ګټلې ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف
50%
افغان حکومت د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث موزنوري اسنوري هر کله کوم. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونی ګوتیرش پر دې څرګندونې خبرې کوي چې وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نیوز پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه خپره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په 3 میاشتنی راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د وقت ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. دغه پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو منع کړي او هم نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یو ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پرېکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل هم له یو این نیو سره په مرکه کې ورته څرګندونې کړې وې او دې ترڅنګ چې ویلي و د نجونو او ښځو پر زده کړې او کار بندیز د افغانستان اقتصاد زیانمنوي، که هغه همداسې دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښه نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په چمتو شوي راپور کې ویل شوي چې یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل هم همدا د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي. د بحث مو د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به صبرینا حمیدی تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش دغه څرګندونې او له هغې مخکې دا ډول نورې څرګندونې ډېرې شوي دي، غوښتنې مطرح شوي دي، خو دغو غوښتنو د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. ولې دغه ډول پرله پسې غوښتنې ځای نه نیسي؟
متواتر ناست، متواتر کنفرانسونه، ډیر لوی غونډې، حتی د ملګرو ملتونو تقریبا څو ورځې مخکې په بشري حقونو په 350 اجلاس کې دغه مسایل مطرح شو او کوم وضعیت چې د افغانستان خلک د هغې سره په مجموع کې مخامخ دي او بې میرمنې چې په خاصه توګه په سیستماتیک شکل باندې خپل دغه مدني حقونه، د سیاسي حقونه، ټولنیز حقونه او فرهنګونه فرهنګي حقونه چې هغه په لومړي توب کې مثلا د تعلیم حق دی، د لوړو زده کړو حق دی، د کار حق دی، د دې تر څنګ حتی د ګرځېدو راګرځېدو د حق نه دی خلک میرمنې محروم کړلې، د سالمه تفریح د حق نه دی میرمنې محرومې کړلې، د دې د واده په حق کې د بعضې مسایل مطرح کړل چې مثلا کونډې ښځې او پیغلې چې په څه شرایطو باندې دوی ودونه وکړي او ډېر هغه د وزکۍ یو خو دغه محدودیتونو وزه د میرمنې په یو شکل باندې برمته نیولې دي، ګراوګان کړي دي د خپلو غوښتنو د او هدف ته د موخو ته د رسېدو په خاطر. دوم قدم کې دا چې کومه اجنډا او کوم پلان چې دی لري د هغه پلان د مخې باید دوی دغه کارونه وکړي، او دریم قدم کې دا چې واقعا دغه ناستې چې ترسره شولې یا کنفرانسونه موږ ولیدل دا ټول د راپورونو په حد کې، مثلا د وړاندیزونو په حد کې، د مطرح کېدو په حد کې، او بعضې تحریمونه هم وضع شو په دې باندې چې بهرني سفرونه په دې بند شو، د دې رسمیت پېژندنه دغه د دې دا راز کړو نو ځکه دی کومې ژمنې چې ترسره کړې وې په هغه ژمنو باندې دی ونه درېده، د هغه ژمنو د عملي کېدو دپاره دی اقدامات ترسره نه کړل، چې یو د هغه ژمنو نه د بشري حقونو د تحقق او تامین موضوع او د میرمنو د حقونو د تامین موضوع په تر څنګ د تروریزم د ختمولو موضوع چې دی اوس په دغه ټولو مسایلو کې د سوال لاندې راغله. سره دې چې افغانستان د شدید اقتصادي فقر سره مخامخ دی، دوی کومه اقتصادي پالیسي نه لري د دغه وضعیت د مهار کولو دپاره. فقط د دې خبرې ټولې هماغه د شکریاتو په اړه دي، نه د اقداماتو په اړه. او تیر اجلاس کې هم دغه تمه او توقع وه چې دغه بعض کسان چې دوی د دغسې د بشري حقونو په سرغړونو باندې تورن دي، دوی باید هغه ځانګړې محکمې ته یا ای سی سی ته معرفي شي، او یا د خپل د ملګرو ملتونو د خوانه او یا د هغوی د سرنوالي د خوانه، او دغه قضایا د غور لاندې دغه اوسنی وضعیت دغه جنسیتي توپیر او تبعیض هم دا په لوړه کچه ده. لوړه کچه کې دا چې په سیاستونو کې دغه موضوع داخل شوله، د حاکمې ډلې د خوا تصمیم نیول کېږي، او یو عظیم قشر د جنسیت پر بنا د خپلو حقونو نه محرومېږي. خو موږ ولیدل چې عملي اقدامات نه ترسره کېږي، او دا عملي اقداماتو ته یو تغییر او تعول دپاره ضرورت شته. دې کې د ډیالوګ مثلا مطرح ده. ټول شموله حکومت تاسو اشاره وکړه چې ټول شموله حکومت کې د خلکو وختونه مطرح دي، هغه ته که موقعي وځ به ورسته کې.
بله ورسته به نظر سره ځم کوم ورسبه خبرې پیوکو. اتمر صاحب، تاسو ته درزو د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې ویلي چې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپل ټولو تعاملاتو لپاره هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لري کړي، ولې تر اوسه دغه تعاملاتو نتیجه نه ورکړي؟
مننه نورې صاحب، تاسو سلامونه، تاسو میل ما ورنکت، سلامونه وکړئ. زمو په ورته سده چې لکه چې ویل شو، غوڅ دریز نه ملګر ملتونه لري نه ګنما لري. دوی یو حالت افغانستان کې راوړی چې دغه حالت نه دوی وختن په وختن هم طالبان استفاده کوي، هم دوی خپل د پاره چې دغه د انتقاد دوی باندې انتقاد رانیشي، دغه سي اعلامی ورکی دراله چې دغه راپور ما مکمل لسته. دغه راپور کې ډیر مهم ټکي داسې دي چې یعنی شاکنګ دی، بیخي چې که سړی دا وګوري ایران پاتې کېږي په داسې حالاتو کې. کله چې داسې یو راپور هم لیکل کېږي، بیا ملګري ملتونه، نړیوال زبر ځواکونه ولې داسې چپ او غلی پاتې دي په دغه برخه کې؟ حتی د تعزیرات په برخه کې، کله چې تعزیرات لګول شوي د دوی په تګ راتګ باندې دوی سفرونه کړي دي. دغه راپور هم هلته ورکړ شوی چې فلاني کس د دغه تعزیراتو سره فلاني ځای ته سفر وکړ.
اتمر صاحب، یعنی تاسو د دې پلوی وایئ چې د طالبانو په وړاندې باید سخت دریز غوره شي، نړیواله ټولنه باید تر اوسه هغه څه چې د طالبانو په وړاندې کړي دي هغه کافي نه دي؟
طالبان د دغه حالت نه په خپله ګټه استفاده کوي. طالبان هغه سی یو متل دی، وایي به مرګ بېږي به تاو راضي شوه. نو طالبان کوشش کوي چې نړیواله سره چې څومره کېدی شي د کش یا دغه ټنشن په اصطلاح وساتي. او په نتیجه کې په اخر وخت کې کله چې دوی خپل غوښتنې ته ورسیږي، نو بیا دا کاش یا دغه ټنشن به دوی ورو ورو یا پر یو اندازې پورې خوشي کړي. زه فکر کوم اوس طالبان دغه یو پالیسي غوره کړی، او دا په کراتو دوی دا خبره کړی چې موږ یوازنی زموږ د بریا نتیجه په خپل تصامیم کې دا و چې موږ عقب نشینی په خپل تصامیم کې نه وکړو. یعنی دا خبره ده چې هیڅ دوی هیڅکله به د خپل د تصمیمونو نه په شا ونه ګرځي، یا د اقل تمکین نه کوي هغه غوښتنه ته. نو که نړیوال په دغه برخه کې په دغه شکل دوی سره پر مخ ځي، دا بیا زه فکر کوم چې ګټه نه کوي. که نړیوال واقعا غواړي چې تعزیرات ولګوي، دغه تعزیرات کېدی شي ولګول شي، د دوی په پیسو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په جایدادونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په اکاونټونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په سفرونو باندې تعزیرات لګولی شي، او د هغه جدي تعقیب کولی شي چې ولس عام خلق په دې کې متضرر نشي. لیکن کله چې موږ ګورو خپل د امریکا نماینده راځي دننه ځي داخل کې مقامات سره کینی ویدن د دینه هغه فرمولې کې خبرې دي چې تاسو بشري حقوق مراد کې هغوی هم وایي چې دا زموږ کلتوري مسله ده. په دغه مسله باندې دواړو خواوو یو بیانیه ورکوي چې یوناما چارواکي د طالب مشرانو سره وکتل او امیدواري څرګنده کړه. تاسو په دې شي باندې نه کیږي او د چا خبره
بله
چې موږ کداغه پالیسي خپل کو زموږ هدف ته نه رسیږو. دلته اول خو دغه د سیمې هیوادونه دغه زبرځواکونه هر یو د طالب نه په خپله ګټه استفاده کوي. امریکا د طالب نه یو نو استفاده کوي، ګاونډي هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي، د سیمې هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي. دوی ټول په یو صفه کې نه دي سره د افغانستان د خلکو سره. یعنی زما هدف دا دی چې واقعا د سیمې هیوادونه امریکا، روسیه او همدغسې ګاونډي هیوادونه دوی په افغانستان کې یو باثباته نظام غواړي او هغسې یو نظام غواړي چې هغه بشری حقوق مراعات کی، نړیوال نورمونو ته احترام وکړي، تروریزم ته زمینه او فرصت ورنه کړي. نو بیا دوی باید یوه صفحه کې په یو پالیسي کې مخته ولاړ شي.
بلې اتمر صاحب، نړیوال خو تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې یو دریس شیخ خپل کړی، هغه دا ده چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راځو دې خبرې ته. آغلی حمیدی، تاسو په مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې طالبان چې دغه غوښتنې چې د نړیوالو او په ځمکه کې د افغان ولس غوښتنې هم دي نه مني، دوی ځینې هدفونه لري چې غواړي د همدغو دریز له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي. یعنی فکر کوي چې هدف د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل دي، چې اول نړیواله ټولنه دوی په رسمیت پیژني، او بیا آیا فکر کوي چې کوم تضمین یا شته چې طالبان خپل ژمنې عملي کړي؟
یوه موخه خو همدغه د رسمیت پیژندلو مسله ده چې په کراتو دوی مطرح کړې. دوهمه موخه هغه کسان چې د دوی مثلا په ټول لیست کې د دوی غوښتنه دا ده چې د یاغې د ټول لیست نه ویستل شي او یو نوه مشوره د نړیوالو په وړاندې او همدارنګه د افغانستان د ولس په وړاندې هم دوی حاصل کړي. دریمه مسله دا ده چې ملګري ملتونه هم په دې باندې پوهېږي چې د دې تر مخه طالبان د یو تروریستي ډلې په نوم ټولو خلکو پېژندلې. کله چې یو تروریستي ډله حاکمیت ته رسېږي او هغه په افغان ولس باندې حاکمه کېږي، هغه هم لار او تګلارې معلومه وه چې نه د کوم
آغلی حمیدی، طالبان وایي چې دوی هغه د پخوانی اسلامي امارت میراث دی، هغه امارت چې د امریکا د جګړې په زور یا د امریکا په زور باندې ړنګ شو.
دا خو واضح کړه دی چې دا هغه میراث دی، ځکه خلک په دې باندې د مرکې په مهال او د مذاکراتو په مهال دا څرګندونې کولې چې د دوی په پلونو کې د دوی په دریځ کې نرمښت راغلی دی. تیر نه را په دې خوا مګم دی واضح کړه دغه د بشري حقونو سرغړونې ښکاره هدفي وجنې سیستماتیک شکل باندې د خلکو وجنې، خلک د کار د حق نه محرومول په مختلفو نمونو، حتی د تقاعد د امتیاز نه دی. پخواني هغه کارمندان چې یو عمر د افغانستان لپاره خدمت کړی و هغه دی محروم کړ چې تقاعد حرام کله چې دی په
اغلی حمیدی وسته خبر داد خبر داد چې
خپل د تصورات
وسته خبر داد
چې لري کومه برداشتونه چې لري او په کومه روحیه چې دی روزل شوې دي، د دین نام دی هغه استفاده کوي، د دین په مسله کې د سوال لاندې شي، بیا د مذهب خبره مطرح کوي، په مذهب په مسله کې چې د خپل لاندې شي، د خلکو د دریزونو سره، د نړیوالو سره، اسلامي ودون سره مخامخ دي، د دې د افغاني فرهنګ مثلا مطرح دي، د ټول خبرې د کړنو سره او د واقعیتونو سره خپل پسلو کې په مغایرت کې دي.
اغل حمیدی، د دواړو لورو ترمنځ وطن ډیر زیات دی، کومې داسې برخې شته چې کېدای شي دواړه سره په یو ګډ تفاهم ته ورسیږي، د طالبانو سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه؟
ځکه د دوی دریسته چې ګوري او د دوی تیرته چې ګوري، لکه تیر پنځه کاله دوره چې دوی تیره کړله، هیڅ نو تفاهم تم دی ونه رسیدل، خپل اهداف او خپل موخې تطبیق کړلې، خپل د موخو د رسیدو لپاره کار وکړ. او بل طالب هم د څنګه چې طالب خود جوش حرکت دی، طالب د یو پلان د مخې، طالب د یو اجندا د مخې، د یو طرح د مخې وړاندې شوی، هغه ته میاد د زمانی ورکول شوی بی او دغه په اساس او بل دین پای او اساس لري، پښتوانه لري، همدغه اوس چې د بشری امراست په نوم کوم امراست تر سره کیږي داغه نه د طالبانو کاري استفاده کوي د نورو یوادونو استخباراتي کاري د دې سره د پردي تر شا اړیکې.
اغل حمید استاسو سرګندوري بخنه غواړم تاسو خبرې قطع کوم یو لازم بخنه غواړم. اغل حمید استاسو خبره آیا استاسو هغه پخوانی 15 کلنی واکمنۍ ته اشاره کوي چې د طالبانو ډله د څل لپاره را وټو کېدل او په افغانستان کې د کورنیو جګړو ته د پایټکه کې خود ټولې جګړه مارې ډلې وځپلې او افغانستان تر یو حد پورې امن لارې ته سیخ کاوه. هدف مو د شلو کلنو وسلواله
بل د دې ترمنځ یو وحدانیت موجود خو متاسفانه اوس د خپل منځي وحدت او وحدانیت هم نه لري. خپل منځي د دې سرګندونه داخلي خپل په منځ کې د اختلافات لري او یو د بل سره د دې نظریات مخالفت کوي.
تاسو د یو اجنډا برخه وبلل چې طالبان د یو اجنډا دي ما هدف دا و چې آیا هغه مخکنی 15 کاله هم په دې کې برکې نشي او لا اوس شل کاله شي دوی د نړیوال ځواکونو په وړاندې په افغانستان کې وسله والو مبارزه وکړه. په هر صورت اتمر صاحب راځو هم دې خبرې ته
چې دغه دی چې دغه کوڅه په کوڅه حکومتونو ته زورواکي ته جنګ سالارو نو ته د دې کړنو ته تقریبا د پای ته کې
مننه.
او نور خو موږ او تاسو ګورو په عمل کې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره هیڅ نه ونه پلان لري او نه پالیسی لري او نه
حکومت ولې په ارتباط به خبري وکړو. سره اتمر صاحب راځو تاسو ته اغل حمیدی مننه. د طالبانو حاکمیت دغه د څه باندې یو میاشت وروسته دوه کاله پوره کیږي ورسته بلې د حاکمیت په غزیدو سره دغه پر ښځو او نجونو محدودیتونه لا زیاتیږي. تیره اونۍ د ښځو په سینګارخونو باندې هم بندیز ولګېد. البته د اسد میاشت تر درېمې پورې وخت ورکړل شوی دی چې باید خپل سینګارخونې وتړي او کنه له هغه وروسته بیا نور د فعالیت اجازه نه لري. فکر نه کوي چې طالبان په دې پودي چې دغه محدودیتونه چې دوی لګوي دا په نړیواله ټولنه کې دوی لا منځوي کوي.
دوی په دې باندې پیږي. زما مخکې هر زمان دا و چې دوی پیږي، لیکن دوی کوشش کوي چې د خلکو نه استفاده وکړي او هغه فشارونه په خلکو باندې په عام ولس باندې راولي چې نړیوال بیا دوی ته آماده شي چې دوی مثلا په رسمیت وپیژني، دوی سره روابط ولري او د خپلو غوښتنو نه تر یو حده پورې تیر شي. د دوی پالیسي همدغه ده، یعنی دوی داسې نه ده. تاسو اوس که وګورئ په دغه تقریبا دوه کالو کې 50 فرمانونه د امیر المؤمنین جهانه یوازې د ښځو په موارد کې دوی صادر کړي دي. یعنی دا خپله ښیي چې طالبان په دې فکر نه دي. بله خبره چې زه غواړم وکړم چې طالبان یعنی په اساس د یو برنامې راغلي دي او دا برنامه د سیمې دپاره دی او ډېر خطرناک برنامه دی او دا به سیمې کې یو نوی تغییر یا احتمالا یو نوی مشکل به سیمې ته راولي. نو دا یوازې د خپله د طالب فکر هم نه دی، یوازې دا مسله د دې هم نه ده چې طالب بشري حقوق مراعات کړي او خلکو سره څنګه ګزاره وکړي. په دغه برخه کې که دغه د ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې وګورئ او د دې غښتلي کېدل وګورئ او د دې تجهیزات ته لاسرسی وګورئ، دا ډېر یو لوی برنامه دی. او د ټي ټي پي راوستل په افغانستان کې، بیا د دې پلانول په شمال د افغانستان کې، دا یعنی
مننه اتمر صاحب. بله اتمر صاحب مننه. په تیرو شلو کلونو کې هم دا ډول ډېرو پروژو یادونه وشوله چې په افغانستان کې دغه د تروریزم په وړاندې جګړه چې ده روانه ده، مختلفو سیاسیونو مختلفو چارواکو بېلابېل نظرونه څرګندول. په هر صورت اغلی حمیدی مخکې اتمر صاحب خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ولس ته دا قناعت ورکړي چې دغه بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوي یا هغه دریز چې نړیوالې ټولنې د دوی په وړاندې نیولی دی، د همدغه دریز له امله په افغانستان کې دغه ستونزې که اقتصادي برخه کې دي، ټولنیز برخه کې دي، یا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په برخه کې دي زیږولې دي. فکر کوي چې ولس د طالبانو دغه ادعاوې ولس ته د قناعت وړ دي؟ په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې هغه محدودیتونه یا هغه بندیزونه چې طالبانو حکومت سرپرست حکومت تر اوسه لګولي دي، آیا دا د ولس غوښتنه هم ده؟
شل کاله مخکې دریځ شل کاله مخکې ولس نه دی. شل کلنه دوره کې سره د دې چې ستونزې او مشکلات وې، خو افغان ولس دوامې طبقې اته نورو اقشارو ډېرې لاسته البته لاسته راوړنې د دې لکه د بیان ازادي سبب د دې ښه چې ولس آګاه شي، ولس سیاسي شعور پیدا کړي، ولس خپله وضعیت تحلیل کړي. دا اوس د فعلي رسنۍ شل کاله مخکې دغه وضعیت نه و چې نن یوازې یو خبره وشي او هغه سبا ټول خلک په هغې باندې آګاه شي. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې اوس وضعیت تحلیل کوي او نه شي. حتی د افغانستان ماشومان چې هغه د تمیز مرحلې ته رسېدلي ولس او دولس کله هغې پوهېږي چې د دې دریځ په شکل څه شکل دی، هغې ټولنیزو صفو ته لاسرسی لري، هغې مطالعه لري. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې دوی ورته لکه شل کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې چا د دین په نوم چا د مذهب په نوم ولس دومره استعمال کړو د خپل د اهدافو په خاطر او د نورو خلکو د شومو اهدافو په خاطر، د هغه چا د اهدافو په خاطر چې دوی ته کله. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی او د دوی مشروعیت هم په دې که نه نړیوال دوی ته مشروعیت ورم کړي او دوی د ولس مشروعیت نه یې حاصل کړی، ځکه ولس د دولت یو برخه ده. یوازې چې ولس نه هلته دولت ایجادېږي نه. کله چې د ولس مشروعیت نه یې حاصل، شاید د ولس لکه اوس هم چې د دوی په وړاندې سره د دومره اجبار او فشار، ځکه همېش هغه ډلې چې خپل بقا د زور او جبر نه غواړي هغه په ګډوډۍ کې خپل بقا غواړي. ولس اوس هم د دوی په وړاندې قد علم کړی دی، خپل څرګندونې لري د لیکونو په اساس باندې، د غږ پورته کولو په اساس، د میډیا د لارې. نو دا دوی خو د ولس رضایت په دې شکل باندې چې ولس حقونه تامین نه وي، ولس ژوند تامین نه وي، ولس دوی ته څه مشروعیت ورکړي او د دوی خبرې به څنګه ومني او یا د دوی په خبرو به نور ولس دي؟ نو ولس مخکینی ولس نه دی، ولس هغه ولس دی په ولس دی.
مننه آقای حمیدی. اتمر صاحب، د طالبانو چارواکي من جمله د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر ورځ په خپلو څرګندونو کې وویل چې په یو ډول د طالبانو په وړاندې د یو تبلیغاتي د ورته هغه ورکړل شي تبلیغاتي جګړه پیل شوې ده. فکر کوي چې دغه غوښتنې چې نړیوالې نن ورځ مطرح کوي یا له مختلفو رسنیو خپلواکو رسنیو څخه مطرح کیږي، د ښځو د نجونو د زده کړې او کار، آیا دا هم تبلیغاتي جګړه بلل کیدای شي؟
زه فکر نه کوم دا د دوی خپل برداشت دی چې دوی دغه وزنه داسې فکر دوی ته پیدا کیږي چې ګوره دا تبلیغات دي. دا واقعیتونه دي. تاسو وګورئ کله چې تاسې د ښځو په مخ مکتبونه بندوئ، کله چې ښځې د کار نه محروم ساتئ، کله چې اقلیتونو باندې محدودیتونه وضع کوئ، کله چې حکومت قومي کوئ، کله اوس ګورئ دا دومره زیان چې خپله دغه پښتنو ته په دغه برخه کې رسېدلی، بل هېڅ چاته نه دی رسېدلی. ګوري تاسو دغه رسنۍ تعقیب کړئ چې دغه ټول د طالب ملامتي د پښتون د قوم په سر باندې دوی اچوي، او دا په دې معنا دی چې ګویا بیا د پښتون قوم د دې دسیسې یو بل قرباني دی، در حال چې داسې نه دی. طالب یوه ډله ده، جنګي ډله ده، فکري ډله ده. دوی راغلي دي په حکومت کې، هر کار چې د دوی خوښه ده هغه کوي. هغه د دین د ادرس نه کوي، هغه د شریعت د ادرس نه کوي، خپل تعبیرونه د دین نه، د اسلام نه، د دین په چوکاټ کې په خلکو باندې دوی مني. په حقیقت کې یو نو امپریالیزم فرهنګي دوی رامنځته کړی چې خپل فرهنګ په خلکو باندې مني، چې دا نه په اسلام کې جایز ده، نه په مدنیت کې جایز ده، نه په اوسني عصر کې جایز.
مننه آقای حمیدی. لاند فقط یو دقیقه وخت لرو، کراته وای چې څه باندې یو میاشت وروسته 15 اگست د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. آیا داسې کومې نښې نښانې تاسو وینئ چې په دغه موده کې چې کله دوی دوه کلن کیږي، یعنی واکمنۍ دوه کلنه کیږي، یو څه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې غورشوي درې څخه په شاشي
البته زکه ورځ تر بلې د دریځونه سخت کړ او ورځ تر بلې مشکلات ایجاد کړ او موږ ګورو چې اته تاسو مخکې ټینګار خو نو ته اشاره وکړه نظافت چې جز د ایمان دی د هغه غزي کې چې میرمنې مثلا نارینه یو ځای ته دي خو میرمنې همدغه ټینګار خونې وي چې دوی به خپل د نظافت د تامین لپاره هلته وتلل د هغه بند کړه په خلکو باندې نور څه د ګرځېدو راګرځېدو هغه نور څه وکړي خو زه فکر نه کوم زه په دې باور نه یم
مننه کور ودان د بشری حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسمه غړون وکړ.